دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پامو کړی د سات خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ په درهم ویډیو کانفرنس کې دواړو خواو په دې موافقه کړی چې د بندیانو د خوشی کولو بهر به کابل ته د طالبانو د یو پلاوی لرسېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوی و چې نن د سه شنبه په ورځ د افغان حکومت له زندانونو څخه د سل طالب بندیانو په آزادولو سره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل شوی وای. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د حکومت او طالبانو د استازو په دریم ویډیو کانفرنس کې په دې موافقه شوه چې د بندیانو د خوشی کولو بهیر به کابل ته د طالبانو د هیئت د رسیدو نه وروسته پیل شي. ټاکل شوی و چې سبا د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د حکومت د زندانونو نه د سلو طالب بندیانو په آزادولو سره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل شوی وای. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلی دی چې پرون طالبانو په ویډیو کانفرنس کې په دې موافقه وکړه چې د افغانستان د اسلامي دولت سره د نورو تخنیکی بحثونو لپاره یو پلاوی کابل ته واستوي. په خپل طالبانو په دې حق لته روسه څه نه دی ویلی.
په نیویارک شار کې د کرونا وایرس لوجي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د دغه ایالت والی ډاکټرانو او د نرسانو سره غوښتنه کړې ده چې د نیویارک په دې بحراني وضعیت کې د خلکو سره مرسته وکړي. په دغه شار کې وشپېته زره ناروغانو کې نیمایي د کرونا په وایرس اخته شوی دی. بلې خوا په دغه بحران کې د مرستې لپاره د پولیسو کسان هم د دې وبانه نه دي ساتل شوي او د 200 څخه زیات پولیسو افسران د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي دي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیویارک پولیسو مشر ډرموټ شي د یک شنبه پر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې دغه پولیس د عملیات پر وخت کې په دغه ناروغي اخته شوی دی. د دې وایرس له وجې درې پولیس مړ شوي هم دي. بلې خوا د نړۍ په یو سل دراتیا هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر وس ولکه 5,940 څخه وشته دی او دغه وایرس تر دې د مشاوخه د شپږ دېرش زرو څخه زیات کسان مړ کړي دي. ډاکټران وایي تر دې دمه د کرونا په وایرس اخته سوو شاوخوا 1,950 نور کسان رخصتي او لوروختونو سره رخصت سوي دي. کورونا وایرس د نورو هیوادونو په پرتله په ایتالیا کې ډیر زیات کسان مړ کړي دي او په دې هیواد کې تر اوسه د 10,000 څخه زیات کسان چې په دې وایرس اخته وو مړ سوي دي. اسپانیا کې د دوشنبه پر ورځ د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 5,000 څخه وشته دی او د مړو شمیر بیا 1,340 تنه واوښت. په چین کې چې د دې هیواد په وان شار کې د وایرس د لومړي ځل لپاره رامنځته سو تر اوسه 2,000 تنه په کرونا وایرس اخته دي او د مړو شمیر بیا 3,340 تنه تر رسیدلی دي. خو د شنبه په ورځ د وان شار یو شمیر پلورنځی بیرته فعال شوی دی. اوسیدونکي لا هم په کورونو کې دننه قرنطین دي. په برتانیا کې د صدر اعظم بورس جانسن او د شهزاده چارلز په ګډون 22,000 کسان د کرونا په مثبتو پیښو اخته دي. حکومت له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له تګ راتګ ډډه وکړي. دغه راز په روسیې کې د ماسکو شهر د شنبه پر ورځ خپلې دروازې وتړلې او روسیې په ټول هیواد کې محدودیتونه وضع کړل. د روسیې پلازمینه ماسکو چې 1.5 میلیون نفوس لري او د دې هیواد د 1,340 کسانو چې د کرونا په وایرس اخته دي دغه جمله نشاخوه زرته نه یوازې په ماسکو کې دي. د جانسن اند جانسن شرکت د دوشنبه پر ورځ ویل چې د کرونا وایرس پر ضد یې په یو واکسین کار شروع کړی دی چې د سپتمبر تر میاشتې پورې به په انسانانو وازمول سي او کېدای سي د راتلونکي کال په اوایلو کې د بیړني استعمال لپاره هم تیار سي. دغه فارماسوټیکل شرکت په یو بیان کې ویل دی چې د امریکا د حکومت د ادارې سره د دې هڅې په لړ کې د 1 میلیارد ډالرو قرارداد هم لاسلیک کړی دی. که څه هم د کرونا د نیبي وایرس د برخې پر ضد تر اوسه داسې واکسین نه دی جوړ سوی، خو دې شرکت یو مامور وایي چې هغه په دې باور دی چې دغه شرکت د هغې ډلې کسانو سره کار کوي چې د سارس ناروغۍ پر ضد هم واکسین تیار کړی وو. د سارس ناروغۍ په 2002 او 2003 کال کې 800 کسان وژلي وو. په داسې حال کې چې په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته سوو کسانو شمیر د 1.5 لک څخه زیات شوی دی چې د دې جملې څخه د 4 لک څخه زیات کسان په اروپا کې دي. د نړۍ مشران چې څو په خپل په دې ناروغۍ اخته دي او یا قرنطین دي لا هم د دې بوران د حل په لارو چارو غور کوي. د دوهم نړیوال جنگ وروسته نړۍ داسې بوران نه ولیدلې چې نامعلومي ټولنیزې او اقتصادي اغیزې به ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې وبا په اړه په نږدې همکاري خبرې کړې دي. کرملن د دوشنبه پر ورځ ول چې د مشرانو د تیلو بایو د کمیدو په اړه هم په دغه ټلیفوني خبرو کې بحث وکړ. بلې خوا سعودي عربستان د دوشنبه پر ورځ ول چې د مې د میاشتې څخه به خپل د خامو تیلو صادرات 10.6 میلیونو بیرل ته ورسوي. دغه اقدام په داسې حال کې خپل کیږي چې د تیلو په نړیوال بازار کې د سعودي او د روسي ترمنځ یو ډول جنگ روان دی. اوس مال د خامو تیلو بای په تیرو ولس کالو کې تر ټولو کمی کچ ته رسیدلې دي، او بلې خوا د کرونا وایرس له وجې د نړۍ اقتصاد د رکود حالت ته روان شوی دی چې د تیلو غوښتنه به نوره هم راکمه کړي. د سعودي د انرژي وزارت یو چارواکي وویل چې د سعودي حکومت به د مئی د میاشتې وروسته خپلو د خامو تیلو په صادراتو کې د 6 لک بیرلو اضافه وکړي. سعودي عربستان د تیلو تولید کوونکو د څلور هیوادونو د ډلې اوپیک پلس سره د موافقې پر اساس شاوخوا 1 میلیون بیرل تولیدوي، او په دې موافقه کې روسیا هم شامله ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د اشنا رادیو درنو لیدونکو د خبرونو وروسته په راپورټونو کې یو موضوع داده چې د امریکا د ګڼو ایالتونو والیانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کورونا د ویروس له امله به حالات نور هم پسې سخت شي. په امریکا کې د کورونا په ویروس د خلکو اخته کېدل مخ په زیاتېدو دي، او جمهور رئیس ترامپ تازه د ټولنیز واټن موده نور هم غځولې ده. د اشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د دوشنبې تر سهاره پورې دلته په امریکا کې 2200 کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي چې 2500 تنه مړ شوی دي. د امریکا ولسمشر وایي چې خلک د ټولنیز وطن په پام کې ونیسي. له همدې امله د چي ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د ټولنیز وطن د ساتلو د مراتبولو موده 10 ورځې غزي. له کورونا وایرس سره د مبارزې ګډې کمیټې اعلان کړی چې که امریکایان ټولنیز وطن په پام کې ونیسي او په خپل کورونو کې پاتې نشینو، 2.2 میلیونه خلک به د کورونا وایرس له امله مړ شي. د امراضو یو متخصص دلته په امریکا کې ویلي چې کورونا وایرس به ممکن 100,000 کسان ووژني، خو دوی وایي چې دا کار ته به اجازه ورنه کړل شي او په دې اړه اقدامات جدي روان دي. د اخته کسانو او د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجتماعي وطن د لارښوونو د مراتبولو موده د اپریل تر پایه پورې وغځوله.
We don't want to do well and then
تمه لرلی شو چې د جون تر لومړۍ نیټه به موږ د خوالي په لور لاړ شو. فکر کوم چې د جون تر اول نیټه پورې
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکزونو د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ ایالتونو لپاره د سفر لارښوونه اعلان کړې دي.
یو برخه په ټولنه کې د خپرېدو لامل ده، خو یو لوی برخه دا ده چې موږ عاجل آزمایښتونه پیل کړي دي.
اوس د نویو معایناتو لکبل نتیجه پورا ځکه نه بلکې په 2 ثانیو کې معلومیږي.
FDA یو نوی آزموینه ته اجازه ورکړی ده چې د ابوت کمپنۍ لخوا جوړه شوې ده، او دا لک تر لګه 15 دقیقو کې نتیجه معلوموي. اوس په خرابیل وضعیت کې یو.
ولسمشر ترامپ وایي چې د ابوت کمپنۍ به د روانې اونۍ له پیل نه په ورځ کې 50,000 آزموینې ترسره کړي. لویزیانا د کورونا وایرس پر یوې حوزې بدله شوې ده. د دغه ایالت والی د امکاناتو له کمیدو نه اندېښنه لري.
موږ فکر کوو چې اصلي مسأله به د ساه اخیستلو ماشینونه وي. د نیو اورلینز په سیمه کې موږ وتوانېدو چې خلکو ته د ساه اخیستلو ماشینونه برابر کړو. 2 ورځې وروسته به موږ بستر هم ونه لرو.
ولسمشر ترامپ د دفاعي تولیداتو له قانون څخه په استفاده د جنرال موټرز د موټر جوړولو له کمپنۍ نه غوښتي چې د ساه اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. حکومت له یوې بلې کمپنۍ سره هم کار کوي چې د ماسکونو د جوړولو ټکنالوژي لري. قانون جوړونکي د نورو امکاناتو پر برابرولو کار کوي، او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د واده د هرات د ولایت د لارې ته یو لکو زیات افغانان د ایران له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله راپور راکړی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروزوی چې په ایران کې زمشت افغان ماجرینو د روغتیا په اړه د ایراني چارواکو سره او په ځانګړي ډول د کرونا پر ناروغۍ د اخته ناروغانو سره دغه هیواد د روغتیا کارکوونکو د چلند په اړه خبرې کړې، او هغوی ورته د افغان ناروغانو درملنې پوره ډاډ ورکړی دی. ډاکټر پیروز د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کرونا وایرس د مشکوکو پیښو د تشخیص د نوي مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه په ایران کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته افغان ناروغانو د مړینې په اړه دقیق معلومات یې نه دي ترلاسه کړي.
صحبتیم که ما با مسئولین بخش صحتش داشتیم.
کومې خبرې چې موږ د ایران د روغتیا لسانګ چارواکو سره لرلې، هغه دا تبلیغات چې روان دي چې ګوند موږ افغانان بهر تشړو یا په روغتون کې نه بستر کوو او ورته پاملرنه نه کوو، موږ داردو. زه فکر کوم اخلاقا هم ممکن هغه دا کارونه کړي. حتی هغه وویل چې موږ نه واړو په جبري ډول افغانان له ایران څخه وباسو. اکثریت افغانان چې راضي فعلاً په داوطلب ډول باندې راضي.
داوطلب استم فعلاً.
د مخه په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ریپورتونه کې دا شی و چې ګوند ایرانی روغتي کارکونکي د طبي امکاناتو د کموالي لامل هغه افغان ماجر چې په دغه هوا کې په کرونا وایرس اخته شوی د زهرجن ستنو په واسطه وژني، خو دا ریپورتونه تایید شوي نه دي. په ایران کې د کرونا وایرس په ډیر چټک ډول خپور شوی چې دغه هوا د روغتي وزارت د معلوماتو له مخې دوشنبه تر ورځې پورې شاوخوا 1500 ناروغان پرې اخته شوي، چې له امله 2500 څخه زیاتو ناروغانو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په ایران کې د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو وروسته له دغه هوا څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو تازه راپور کې ویلي چې یوازې د مارچ په روانه میاشت کې د ایران څخه د اسلام کلا د بندر له لارې 30,000 افغانان وطن ته ستانه شوي دي. افغانستان او ایران د اسلام کلا د بندر سربیره د نیمروز ولایت د پولې ابریشم له لارې هم تګ راتګ کوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې په تېر یو میاشت کې د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې ټول 1,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي.
شاوخوا 1,000 تنه زموږ افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. مشخصا هر ورځ متوسط صحت 10,000 کسه بیرته افغانستان ته راستانه کیږي.
د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې د هرات په اسلام کلا او د نیمروز د پولې ابریشم په سیبری نقطه کې روغتي کارکونکي ستنېدونکي افغانان مینه کوي او بیا هغوی ته د هیواد نورو سیمو ته د تللو اجازه ورکوي. په کابل کې د کرونا د ناروغۍ د تشخیص دغه نوی مرکز د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوی دی. د مخه له دغه لابراتوار څخه د حیواني ناروغۍ درملنې لپاره کار اخیستل کېده. په افغانستان کې د کابل سربیره د هرات او ننګرهار په ولایتونو کې هم د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره دوه مرکزونه پرانیستل شوي دي. په افغانستان کې دوشنبه د ورځې د غرمې تر مهاله د کرونا وایرس ټولې 1,500 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې 1,600 د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. په دې شمېر کې د کرونا په ناروغۍ اخته د نړیوالو ځواکونو 4 منصوبین هم شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې سبا د افغانستان د زندانونو نه د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ نه پیلېږي. د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د حکومت او د طالب استازو پرون په یو ویډیویي کانفرنس کې پریکړه کړې ده چې د طالبانو یو تخنیکي هیئت د بندیانو د آزادولو لپاره د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره کابل ته ځي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې سبا به د طالبانو بندیان آزاد نسی. د دغې ادارې ویاند وایي طالبانو منلې چې د نورو خبرو لپاره یو ټیم کابل ته راولېږي. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د مارچ پر 1 به د افغانستان له زندانونو د سلو بندیانو په خلاصولو سره د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ پیل سي.
در ویدیو کنفرانس دیروز توافق شد تا طالبان تیم تخنیکیشان به کمک ICRC و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند تا اینجا بحثای بیشتر رودروی تخنیکی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای رهایی زندانیان داشته باشند.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخی د طالبانو 15,000 بندیان باید د مارچ تر 3 وړاندې آزاد سی وای. خو افغان حکومت ځینې شرایط وضع کړل چې له امله د طالبانو د بندیانو د آزادولو لړۍ وځنډېدل.
د بندیانو د خلاصون موضوع جلا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده او د مذاکراتو د بین الافغانی مذاکرات او د پپل کې ځن هم اصلي عملی د بندیانو د خلاصو لړۍ ده. کدا تکمیل شي زه فکر کوم چې د مرکچی پلاوی په سر لنجه به هم حل شي.
شنون کې وایي چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د هر ګام خو په ځانګړي ډول د بندیانو د آزادولو په اړه خلکو ته سپیناوی او معلومات ورکړي.
لازمه ده چې هر څه شفافه وسی د حکومت له خوا نه او په زمين کې اقدامات دي په داسې رقم سره وشي چې په مقابل کې موږ یو څه لاسته راوړو. د سولې په ارتباط څو کاله مخکې هم ځینې بندیان خوش شول خو متاسفانه چې هغه بندیان به بیا بیرته د جنگونو کې بیرته ونډه اخیستله او هغه سمه خبره نه وله.
د طالب بندیانو آزادول په داسې وخت کې ځنډیږي چې د ملي دفاع وزارت په خبره د تاوتریخوالي د کمشترونې وروسته طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړي. د دغه وزارت په خبره په هرو 24 ساعتونو کې طالبان او افغان ځواکونه تر لسو زیاتو ولایتونو کې په جګړه کې ښکېلېږي.
در صورتی که طالبا دست از خشونت پیدا بر ندارن و همچنان خلاف توافقنامه صلح، توافقنامه قطر و حملات خود ادامه بدن، در او صورت در سطح کلان در حکومت تصمیم گرفته خواهد شد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس چی استراتژی علیه طالبان با مبارزه خود ادامه بدن.
د طالب بندیانو د آزادولو ځنډیدل او د طالبانو لخوا د افغان مرکچی پلاوی سره مخالفت د بین الافغانی مذاکراتو پیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تکل شوی و چې سبا د سې شنبې په ورځ د افغانستان حکومت له طالب بندیانو په آزادولو سره د سل زندانونو څخه د طالب بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل شوی وی.
فیصل صاحب قرار و سبا یو شمېر طالب بندیان خوش شي. د طالب بندیانو آزادېدل ولې وځنډېدل؟
ځکه چې پرون په ویډیو کانفرنس کې پر دې توافق وشو چې د طالبانو یو ټیم به کابل ته راځي او دلته به د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره نور تخنیکی بحثونه په دې موضوع کې لري. بینه دغه تخنیکي بحثونه باید وسي او تر هغه وروسته پروسه مخته ولاړ شي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا په جوړ شوي مرکچي پلاوي انتقاد کړی بلکې رد کړی دی. حکومت ته څنګه؟ آیا د طالبانو له لورې ټاکل شوی هیئت د منلو وړ دی؟
د طالبانو سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکرات کوي. طالبان متخاصمه ډله ده. دوی نسي کولای چې په دې اړه باندې د انتخاب حق ولري. دوی ته مهمه ده چې د سولې په تړون کې پر خپلو تعهداتو باندې عمل وکړي، له داسې تبلیغاتو څخه لاس واخلي چې هغه د پروسې د سبوتاژ سبب کېږي.
ویل کېدل چې په لومړي پړاو کې به سل تنه بندیان خوشي شي. داسې معلومه ده فیصل صاحب چې دا سل کسان څوک دي او په طالبانو کې څه ډول موقف یې درلوده او څومره نفوذي کسان دي؟
په دې اړه باید نور بحثونه هم وسي. تخنیکي ټیمونه پر دې مسایلو باندې کار کوي چې څوک خوشي کېږي، څوک خوشی نسی. ولې د جمهور رئیس فرمان هم په دې اړه وضاحت لري چې په دې کې به هغه کسان وي چې د هغوی سن زیات وي، روغتیایي وضعیت ته به کتل کېږي، د کرونا خلاف د هغوی اسیب پذیري ته به کتل کېږي او تر هغه وروسته به د بشر دوستۍ له مخې څخه دغه کسان خوشي کېږي. بنا دغه پروسه به د همدې فرمان سره په تطابق کې مخته ځي.
اوس معلومه ده فیصل صاحب چې طالبانو هیئت به کله کابل ته راځي او دغه لومړۍ جوپه د طالبانو چې سل کسان دي دا به کله خوشي کیږي؟
د پرون ورځې په ویډیو کانفرنس کې په دې توافق وسو چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به دغه تخنیکي پلاوی کابل ته راځي او دلته به مخامخ له افغان دولت سره پروسه باندې خبرې لري.
مننه. کور دې ودان.
درنو او محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم او مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکل دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنې د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندۍ په امید.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو شکایت کړی دی چې د کرونا د ویروس نه د قرنټین د قایمېدو له وجې د ځینو لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي.
که سهم له تورخم او غلام خان بندرونه پرته د افغانستان ټول بندرونه د سوداګرۍ پر مخ پرانیستې دي، خو بیا هم د ځینو لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه تر عادي حالات لوړ ښودل کیږي. د ښارونو په تړل کې دو سره یو شمېر خلک اندېښنه لري چې له یوې خوا کاروبارونه په ټپه درېدلې او له بلې خوا د نرخونو په لوړېدو سره یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
چې اوس داسې مخ وړی په زور کې کورته پورته څوک ګډۍ چلی څوک چکي څوک چکي، نو خپله مزدورادارې وښیه چې غریبانو ګیاته دی خپل هغه نشي پوره کوله. د ویلې چې قیمتۍ دي اندازې نه زیات، اوس خپله سوچ وکړه چې بنجان چوته ورسېدل، اوړه چوته ورسېدل، چې کوم ته که سبزۍ کې ودرېږي که په خوراکي موادو کې چې کوم شي کې ودرېږي، نو یو په دوا د غریب دي پوره ډېر تون ده.
دا انتقادونه وروسته له هغه زیات شوي چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د اندېښنو په ډېرېدو سره پاکستان روانه میاشت د تورخم او غلام خان بندرونه د خلکو او سوداګریزو مالونو د انتقال پر مخ وتړل. په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال ویلي چې د دغو دوو بندرونو د پرانیستلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو د خوست ښار دوکانداران وایي چې د دغو لارو په تړلو سره نرخونه نه دي لوړ شوي.
کام زره پارک به کړی و، خو دا پارک نه دی کړی چې د خلکو تندای وي نه دا چاته لازمه دو چې دا پارک ورکی، ځکه که د کندور وي که هر څوک وي دا ورته پکور دو چې نصاب پکې افغانستان خلکو ته دا ویره بروي نه چې بیچاره چورګاړ دی یو نیمی کاکی هغه خدای بیا خپل ویني.
په ورته وخت کې د خوست دیوالي وایان طالب منګل د لومړنۍ خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په اړه له آشنا راډیو سره په خبرو کې د خلکو شکایتونو ته د رسیدنې وویل. هغه زیاته کړه چې د خوراکي موادو د کمښت ستونزه هواره شوې، خو د احتکار او د نرخونو د کنټرول په خاطر د ځینو ملکي ادارو او امنیتي ارګانونو څخه ګډ تشکیل شوی کمیسیون پر دنده ګمارل شوی دی.
مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په خوسخر کې بنصفي رامنځته کړي، او په دې اړه ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته هدایت شوی چې په جدي توګه باندې دغه پریکړې د ولایتي ادارې تطبیق کړي. په خوس کې مونږ په کافي اندازه باندې خوراکي توکي لرو او ټول سوداګرو سره په بیا ناستې شوي، او خوس به هیڅکله د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ نشي.
سوداګر د جنوب ختیځو ولایتونو د دریو لارو غلام خان د پکتیا د ډنډې پټان او د پکتیکا د انګور اډېلو لارو سوداګري زراکړه ورکړه لري، خو اوس مهال دا درې وړه لارې تړلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تخار د ولایت د خواجه غار په ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د امنیت د سرپرست قمندان محمد اسحاق په کور باندې برید کړی دی. په دې برید کې 10 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپي دي. ګلرحیم نیازمند د خوندز نه راپور ورکړی.
د تخار د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر وای چې د خواجه غار ولسوالۍ د سرپرست امنی قمندان په کور کې پرون د وادل مراسم ورسته 13 شپه وسلوالو طالبانو د هغه پر کور برید کړي چې 12 تنه محلي پولیس، 2 تنه ملي پولیس او یو ملکی وګړې وجل شوی دي او شپږ تنه نور ټپیان دي.
طالبان لس بجې د شپې د خواجه غار د سرپرست قمندان په کور باندې حمله کړې وه چې جالتن کومکي ځواکونه مالته ورسېدو. 2 ساعته دا جګړه دوام درلود. په نتیجه کې 14 نفره د یو ملکی خلک دی، نورې سیمه ییزو پولیس ده د شهیدان سو او شپږ نفر هم زخمیان لرو. په دې نښته کې د طالبان تم مرګ ژوبله راوختې چې مارې دقیق معلوم نه دی.
د تخار د پولیسو ویان وایي چې په دغه برید کې د طالبانو د تلفاتو په اړه هم پولیسو ته خبر رسیدلې، خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم چې څومره وسلوال طالبان به په دغه جګړه کې وجل شوي وي. خلیل اسیر وایي چې د سرپرست امنی قماندان کور د خار په یو څنډه کې دی او دغه وجل شوي کسان ټول د د ساتنې لپاره ورسره وو. هغه وایي چې د طالبانو د حمله هدف یوازې د همدغه قماندان کور وو او د مرستندوی قواو پر رسیدو سره جګړه ختمه شوې وه. په دغه برید کې د خواجه غار ولسوالۍ د امنی سرپرست قماندان هم ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د دغه قماندان ټپونه ډیر جوړ نه دی او صحیح حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدی ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو ویژن کو آشنا رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. خو خبرونه ادامه لري.